द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورس کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه را وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شوه دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه وخت ورشه
هر کله وایو اول تاسو بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکای صدر براک اوباما سره ویني تمه ده د سر خبرو کې د پاکستان ایټمی وسلې د ترګری پر ضد پاکستان سره مرستې وي او د پاکستان لپاره غټه مسله تر اوسه هند ښکاری خو سیړونکو افراسیاب خټک وایي
بدقسمتی ہے کہ ہند و پاکستان پر خبروں کی خبریں طرح کی مغل خلاف عالمی سطح باندھے مہم کے مصروف کی مقدار سے بدقسمت جنوبی ایشیا کے صورتحال دیر خانہ دے
د پاکستان په ځوای په خیبر قبایلی سیمه او په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا کولاچی سیمه کې هوایي بریدونو کې د ډیرش تنه زیات مشکوک ترهګر وجلې دي تونلارې ډلې یا بې طرفه خبري ادارې د پوز د دابو پخلی نه کوي
دغه سیمه د افغان پولیس سره نږدې څیرمه لري او تر دې ځای پورې د میډیا رسد نه کیږي ځکه له آزادو ذرایعو دغه دعوې تر دې وخته پورې نه تصدیق شوي
او د دفاعي چارو پیژندلې مجله جینز ډیفنس وایي د روان کال جولای نه تر ستمبر پورې د داعش حملې په سلو کې 240 واره زیاتې شوې د مجلې په حساب داعش په دغه موده کې هر ورځ 12 حملې کوي
او زو شي د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې د امریکای صدر براک اوباما سره ملاقات کوي طالبانو سره نږدې اړیکې او جوهري وسلې به امکان دی د نننۍ خبرو اترو مهمه ایجنډه وي تمه د صدر براک اوباما به په نواز شریف دبا وچی چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کینوي او بلدا چې د تندرو ډلې حقانی نتورک په ضد قوي عملیات وکړي څوک چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري صدر اوباما به په پاکستان د خپلو جوهري وسلو د زیرمو قابو کولو په سر هم دبا وچوي ولې چې د مجلې بولیٹن آف اٹامک سائنٹسٹ لخوا چاپ شوی تازه رپورٹ وای پاکستان د جوهری مردکو شمیره د یو سل دیر شونه پراتونکو لسیزه کې 210 شوتا رسول شي چې ورسره به دغه هیواد د جوهری وسلو په ذخیره کې په امریکا روس چین او فرانس پسې په 15 نمبر لوی هیواد جوړیږي
د پاکستان په ځوی د خیبر ایجنسی په تیراسیمه او د خیبر پښتونخوا سویلی ضلع ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې په هوایي عملیاتو کې د دیرش تنه زیات تنلاري وجلې دي د پوز مطبوعاتو څنګه ایس پی آر ویلي چې تیر شپه د خیبر ایجنسی تیرا په راجکال او کوکخیل سیمو کې او د خیبر پښتونخوا ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې بمباري کړی ده دا اول ځل دی چې د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان سیمه کې پوز بمباري کړی ده خوره دی دا په ازارتو غو پخلې نه کیږي رپورت پر سیمه نه زمونږ خبريال عدنان بیٹینی راکوي
ای ایس پی آر لخوا ویل کیږي چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال نه ارزې تر 3000 نه زیاتو وسلوالو چې پکښې ملکی او خارجي شامل دي مړینې نقصان اړه ولای او دوی د وسلې مرکزونه تباه کړی شوې دي خو اخو تا وسلوال طالبان دغه د ویره دوی او د وسلوالو ایوینا پیژندلې ډلې مجلسی عسکري ویان عبد الله وزیرستاني میډیا ته ویلي د دې عملیاتو پر مهال کوم نقصان نه رسیدلی هغه د کډوالو بیرته خپل سیمه د ستریندو په اړه ویلي چې دغه کډوال د بیرته خپل علاقو د دو حسن کوي او زیاته کړي چې وسلوال له پوځي سرتیرو سره په شمالي وزیرستان کې کلک په جنگ اخته دي او د کډوالو بیا پوځي سرتیري د ډال پتا ورکاره وی خو تر دې ځینو پورې د میډیا رسد نه کې دوله عمله تر دې وخت پورې په ازاده توګه دغه دعوی نه تصدیق شوي ادنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیور رادیو ډیرا اسماعیل خان
قبایلی علاقو د برابرۍ د حقونو لپاره د سیاسي پارټو یو شوې ډلې فاټا سیاسي اتحاد مشرانو د پیښور په پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي دوی به د اکتوبر 1 نیټې نه د پیښور په نشترحال کې لویه جرګه رابلي او په 2 نومبر به اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس یا ای پی سی کوي او بیا په 14 نومبر به د اسلام آباد پارلیمان وړاندې په ډی چوک کې پرمنا احتجاجي مظاهره کوي پخوانی د قومي سملې غړی خونزاده چټان وای دوی به د قومي د قبایلی اولس ته برابرۍ د حقوقو لپاره پرم نه احتجاجونه کوي او دغه د دوی قانوني حق هم دی د قبایلی علاقو پارلیمانی غړو د قبایلی علاقو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو او یا د دوی ته د یو جدا صوبې د حیثیت ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او غواړي چې آئین کې دویشتم ترمیم وکړي او د پاکستان قبایلی سیمو ته هم د پاکستان آئین او قانون وغځیږي. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونو د قبایلی ولست دغه غوښتنو د ملاتړ ژمنې کړې دي او د امریکا چارواکي وای د اوباما انتظامیه پاکستان باندې د نورو اتو اف 16 یا اف 14 جهازونو په خرڅولو تیار شوې ده. د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د راپور تر مخه جنگي جهاز اف 16 د ورکولو مقصد د پاکستان او امریکا ترمنځ دفاعي مرستې نور زیاتول دي.
د امریکې نړیوالې دفاعي چارو یوې مطبوعاتي ادارې تازه رپورټ وایي په تیرو درې میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د دولت اسلامي تندربه ډلې په حملو کې 70% زیاتوالی راغلی. آی ایچ ایس جینس ګلوبل ډیفنس پبلیکیشن نن خپور کړي رپورټ کې ویلي د جولای او ستمبر میاشتو ترمنځ دولت اسلامي تندربه ډلې زر او شپږ اتیا حملې کړي دي، کوم چې د ورځې په حساب 12 حملې جوړیږي. نور حال په تاسو زموږ همکاره ماوس چیرې لواندې کوي.
په دې رپورت کې د عراق او شام نه علاوه مصر، لیبیا، یمن، افغانستان، پاکستان، نایجیریا، سعودي عرب، شمالي قوه کاف او الجیریا کې د داعش تندرو ډلې هلو ځلو په حق لا تفصیل ورکړی شوی دی. په دې ملکونو کې ګڼ شمېر ځای ډلو د داعش سره د شاملېدو اعلان کړی دی، لکه د مثال په توګه په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې داعش سره د شاملېدو اعلان کړی، خو دا لا واضح نه ده چې دا ډلې د داعش مشرانو سره څومره نږدې کار کوي. په شام او عراق کې د داعش تندلاري د میاشتو راهیسې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا د هوایي بریدونو کې په هدف کیږي او په اوسنیو کې د روس لخوا هم د دوی پر ضد یو جدا هوایي کمپاین شروع شوی دی. په تیرو دریو میاشتو کې داعش په ډیرو کمونو نوو سیمو کنټرول ترلاسه کړی. د ډلې د مخکې نه خپل کنټرول لاندې سیمو باندې خپل قبضه برقرار ساتلو ستراتیژي پر ځای ساتلې ده.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
شمالی مشرقی شام کې یو غټ یاغي کمانډر وای د دې ځاکونو ته 13 هفته د امریکای هوایي جهازونو نه غورځول شوی وسله په کامیابۍ سره رسیدلی. د موبلي ویلي فرقه د حملې لپاره په کورد ځاکونو کې دغه وسله ویشل کیږي.
وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ د شروع په ورځ په روس د شام د صدر بشار الاسد د تود هرکلی په سر سخت ټکونه کړې دي. د سپینې ماڼۍ ترجمان اریک شولتس وای دا کار د روس د هغه ژمنو خلاف ورزي ده چې ګنې دوی به په شام کې په سیاسي بدلون کې مرستې وکړي. نوموړی وای صدر اسد په خپلو خلکو د کیمیایي وسلو استعمال کوي او د روس لخوا د صدر اسد په مخالفه یاغیانو بمباري به په شام کې د ګټو په ځای نقصان وکړي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو اسرائیل کې د وروستي خونړي تشدد لپاره فلسطینیان ذمہوار ګرځولو خپل کوششونه جاري ساتلي. نن د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره د ملاقات وړاندې نتنیاهو ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې د حملو وروستۍ کړۍ د اشتعال ډک کامونو لوجې پیدا شوي. برلین کې د نتنیاهو سره د ملاقات وړاندې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د تشدد ختمون لپاره غږ کړی، خو په کوم یو اړخ یې د ذمہواري اچولو نه ډډه کړې. د یو میاشت راهیسې شروع شوي تشدد کې خوښه 50 فلسطینیان وژلې شوي.
د روس د دفاع وزیر په کورایل جزیرو کې زنو کې د یوې پوځي چاونۍ د جوړولو اعلان کړی دی. په دغه جزیرو جاپان هم دعوه لري. د روس د دفاع وزیر سرګی شویګوف نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې روس په دغه جزیرو کې جدید فوزي سامان سره د یوې لوی فوزي چاونۍ جوړولو نیت کړی دی. کورایلز جزیره د روس په مشرقي ساحل پرتی دی.
د کمپیوټر معلومات غلا کوونکو یا هیکرانو د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای ډایریکټر جان برنن شخصي ایمیل هک کول وروسته د نوموړي معلومات خپاره کړې دي. ویکی لیکس نن د جان برنن د ایمیل اکاونټ یو شمېر دستاویزونه په خپل ویب پاڼه باندې خپاره کړې دي. په دغه معلوماتو کې د امریکایي استخباراتي ادارو ترافي خچلنجونو په سر د دستاویزونه شامل دي. په دې کې د نوموړي د سفارښونو هغه مراسم هم شامل دي چې امریکا څنګه د ایران سره اړیکې مخ په وړاندې بوزي.
د امریکې د خارجه چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن دا وخت د کانګرس هغه کمیټې ته پیښ شوې ده کومه چې په کال 2012 کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکې په سفارتخانه د شو خونړو حملو پلټنې کوي. په دغه حمله کې لیبیا کې د امریکې سفیر کریستوفر سټیونز او درې نور امریکایان وژل شوي وو.
The Voice of America دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا وختي د امریکای په دوره د نن با په وایټ هاوس کې خاغلی شریف د صدر براک اوباما سره ملاقات کوي. د دواړو ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې د اختلافاتو ترڅنګ د مفاهمت خبرې اترې هم شته دي او د یو بل اتحادیان هم دي، په خصوصي توګه باندې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تر اوسه پورې د کومو اعلی چارواکو سره خبرې اترې شوې دي او څومره د خبرو پر مختګ دي، په دې باندې زمونږ همکار بختور شاه نور حال زمونږ د همکار افتخار حسین نه پوښتلې.
دوا مهم چې کیږي په وایټ هاوس کې په سپینه ماڼۍ کې چې کله خبرې کیږي هغه مهم چې کیداري کم چې موږ د امریکایي چارواکو مطبوعاتو او دلته څېړنکارانو سره خبرې کوو، د افغانستان موضوع ده، په افغانستان د افغانستان په امن کې د پاکستان مثبت کردار کم چې همیشه د پښتنو لاندې پاتې شوی دی د نړۍ په ډېر فکرمندې دي، یو او دویم چې ده د پاکستان اټومي پروګرام پرستیو کې ودا چې رپورت راغلی او په مطبوعاتو کې چې کال 2000 دیرش پوری پاکستان د نړۍ دریم تر ټولو غټ هغه اټومي هواد بوي چې ډیره وسله پیدا کوي. د دې هدف څه دی؟ د دې حد څه دی؟ دغه ټول چونکی نه دی معلوم او بیا پاکستان په یو داسې سیمه کې دی چرته چې بدامنی په پاکستان کې پخپل دننه یو شمیر ترهګر ګوپونه او تشدد چې کم دی دغه په روزانه بنیادونو باندې د لیکيږي. نو د نړۍ فکرمندې او د نړۍ دغه اندېښنې چې دي په ځای باندې دي. د پاکستان لخوا چې د ایجنډې په حق له باندې تر اوسه پورې موږ څه اورېدلې دي د چارواکو لخوا یا په مطبوعاتو کې، د پاکستان مطبوعاتو چارواکي د دې په ذهنونو کې د هند په حق له باندې، د هند سره دښمنۍ، د کشمیر مسله، په دغه موضوعاتو باندې دوی وایي چې خبرې اترې به هم کیږي. اوس په دې کې یو بنیادی پوښتنه چې پاکستان وایي د اټومي انرژي لپاره د لوزنامې په اړه په دې ملاقات کې کومې خبرې ترې نه کیږي، خدا خبره دوی منی د پاکستان د بهرنو چارو سیکرټر اعزاز چودري په خپل مطبوعاتي کانفرنسونو کې دا ویلي دي چې په اټومي پروګرام په حق باندې به خبرې ترې کیږي. امریکا څه غواړي، پاکستان څه غواړي، دا بالکل بیلی بیلی خبرې دي. او څېړنکاران دلته دا وایي چې پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف همدغه وجه ده چې د ډیرو سختو پښتنو سره مخ کیدی شي، دا په دې حال چې په افغانستان کې پرستیو کې د کندوز پیخه، په افغانستان کې د کندوز د پیخې نه وړاندې ډیر داسې بمی بریدونه چې توري په پاکستان لګي، د افغانستان لخوا دغه تورونه د نړۍ لخوا دغه فکرمندې چې پاکستان په خاوره باندې تر هغه تنظیمونه حقانی نیټورک او لشکری طیبه چې کوم په نړیواله کچه باندې پتر هغه تورن دی دغه ډلې پاتې کیږي، دی ځای ورکړې دی، تورونه دی پناه ورکړې ده. نو دغه پښتون ته باید چې پاکستان ځوابونه وي.
افتخار حسین، بلدا چې تاسو د کانګرس د غړي جین هرمن سره هم په دې دوره باندې خبرې اترې کړې دي، کله هغه تفصیل راکړي.
جین هرمن سره زما هغه وخت خبرې شو کله چې هغه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات وشو په چیمبر اف کامرس کې دایره بللې وه، په هغه ملمنو کې وه څوک چې دغه تناستو دینا دا چې راوتله ماته دی خبريال په هیڅ باندې دوه درې پښتنه وکړلې. او هغه پښتنه اولنې دا و چې تاسو په نظر وزیر اعظم میاں نواز شریف چې کومه داوی وکړلې، تاسو دې ته څنګه ګوره چې پاکستان اوس محفوظ دی، سرمایه‌کاران دی راشي؟ نو دې ماته په جواب کې چې سو ویل زه غواړم چې اول د هغه یو لنډ غونټې د هغه په انګلیزي ژبه کې هغه ټکی خپل اوریدونکو ته وړاندې کو، بیا به زه ورته ترجمه وایم.
I think the visit of Prime Minister Sharif is timely. Uh-huh. I met him when he was out of power last at his home in Lahore while I was a member of Congress. And I think his return to power has been very positive for Pakistan, and his speech today to a very high-end business community was pitching why Pakistan is now open for business. And one of the things he said was that the security situation is resolved.
دوی وایي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سفر چې دی دا ډېر په وخت دی، زه د هغه سره مخکې ملو شوم چې کله لدې په واک اختیار کې نو د ده واپس واک اختیار ته راتګ یو مثبته خبره ده. خو بنیادي خبره دا ده چې دغه کم امید دی ښایي پاکستان یو محفوظ ځای دی، نو دا به ګنې چې ډېر زیات امید خودل وی زکه چې پاکستان کې خو ترهګر ډلې چې دین هغه اوس موجود دي نو یعنی په یو قسم ته د هغې د پاکستان وزیر اعظم بیا نواز شریف ته خبره شیده د غیرت کړله وی نه چې ما کله پوښتنه وکړله چې په امریکا کې په واشنگټن کې شړنکاران دا وایي نواز شریف یو کمزور لیډر دی کمزور مقصد په پاکستان کې خارجه پالیسی د پاور سره ده هغه خارجه پالیسی په خاص توګه افغانستان امریکا او هند تاسو غنئ چې دوی به داسې فیصلی وکړي چې هغه به ومنلی شي په هغه به کم عملی کارونه وشي نو د دې جواب څه داسې و
That's not he didn't invent that problem. There has been a bifurcated leadership in Pakistan for a long time. And I think there is still work to do between our countries. But I think he is trying to improve the situation and making progress.
Great. Thank you. Thank you, Kawasan. Good to see you. Thank you very much. Bye-bye.
دی وی چې د پاکستان کې د پاولز اختیار اکثره سیاسي چارو باندې دا مسله نواز شریف نه پیدا کړي په پاکستان کې د پاولز د اختیار او د هغوی په هر څه باندې لاس پاتې کېدل دا یو ځړه مسله ده بای فورکیډډ لیډرشپ یعنی که څه هم یو جمهوری حکومت وي خو زیاتره اختیار د پاولز سره وي دا مسله په پاکستان کې د وړاندې نه روانه ده د دې په خپلو خبرو کې دا وایي چې نواز شریف په خپل حیثیت کې لګیا دی کار کوي دواړه ملکونو له ډیر کار کول وی یعنی اړیکې ښه کولو لپاره او دا خبره هم وکړه چې د رول چې دی هغه مثبت دی
ډیر مننه افتخار حسین یو لږ بجې چې وزیر اعظم نواز شریف او د صدر اوباما ملاقاتونه کیږي بیا به تاسو نه تفصیلات تخلو ډیر مننه
مننه
درمن اوریدونکو د امریکا د صدر براک اوباما او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ملاقات په سپینه ماڼۍ کې جاری ده داغه تفصيلات چې میډیا ته راشي تاسو ته براغه تفصیل وړاندې کوو د پاکستان او د امریکا کمی شریکي غټې دي او په کومو خبرو باندې د یو بل سره مخالفت ته په دې باندې سړنه اخیسته و زمونږ همکار محمد اکرام په نیویارک د ډیور رادیو د سړنکار پیر زبیر شانه
دی اول کوم اختلاف دی هغه یو خوب افغانستان باندې دی افغانستان کې امریکا پاکستان ته دا وایي چې یو خوب دا اډې چې کوم دی تخرګری والا چې کوم خلک امریکا او دنیا الزام لګي په پاکستان باندې چې لکه حقانی نت ورک شو لشکرې طیبه شو او نو داسې ګروپونه شو چې کوم پاکستان باندې الزام دی چې دوی استعمالوي افغانستان کې اوی دې باندې کرشي دوم اختلاف مکه سره ترلې هغه دې چې امریکا ورته وایي چې طالبانو باندې کوم پاکستان اثر دې هغه دې استعمال کرشي او پاکستان دې دوی په مذاکراتو تراولي یو خو دا غټ اختلاف شو په دې افغانستان باندې دوم چې کوم نن سبا یو غټ اختلاف مخامخ راغلی دی اوله مو خو نور په میډیا کې راغی هغه دا فری اصله دا او جوړی اصله کې اسپیشلی ورا اصله چې کوم پاکستان سیکټری خارجه بل ورځ اعلان مو کو چې مونږ جوړو لګیا خلاف کوم جنگ دے را روان کوم انڈیا تیاری کوي هغه خلاف مونږ تیاری کوو نو دا دوه ډېر بنیادی فرقونه دي اختلاف دي دوه ملکونو کې او ایمان دازه دا چې نن په دا میټینګز کې په دې دوه خبره کیږي
پیرز برشا صاحب اختلافونه هم یقینا ډېر موجود دي خو بیا امریکا پاکستان یو اتحادی هم غني هغه کم شریک مقصدونه دي چې دا دواړه هیوادونه په مخ په وړاندې تللی شي
شریک اصل کې ماته دومره ډېر نه ښکاري شریک دی هغه خو امریکای چې کوم انټرست دی امریکای چې کوم ګټه ده په دې علاقې کې هغه په یو داسې پاکستان کې دا مستحکم وي هغه مضبوط وي هغه معیشت مضبوط وي هغه کې جمهوریت مضبوط وي نو هغه لپاره به چې څومره وي هغه کوشش کوي لګیا دی او اختلاف سره سره چې څومره اختلاف هم دی اختلاف ډېر بنیادی دی او ډېر زوړ دی او دا زیاتېږي لګیا دی او خو هغه باوجود په امریکا دا څه اوس نشي کولای چې پاکستان پریدي. نو پاکستان سره دوی کومه کوي پاکستان په کې سرمایه کاری سره کې کوي تجارت کوي دنه علاوه چې کوم توانایي د پاره کې امداد ورسره کوي خو ماته نه ښکاري چې کوم دوی بنیادی استراتیجیک چې کوم انټرست یې هغه یو ځای کېدای شي په الحال.
پاکستان د دورې نوړاندې هم چې کله نواز شریف تا دوره شروع کوله او اوس په دې به هم زیاته توجه هند اړخته ده سوینې. آیا امریکا به ورسره د خبرې اومني؟
او ایمانه ده خیال زړه چې امریکا به په دې هغه اومني په دې چې امریکا او هند چې کوم تعلق ته هغه ډېر غټ تعلق ته او هغه کې مزید دی اگر اولی او دلته په امریکای باندې په انډیا طرف نم هند طرف نم دباو دی او دلته دنه خلک دي چې هغه ورته وایي چې کوم پاکستان سره امریکای تعلق په هغه وجه ده هند سره تعلق خراب نکړل شي په دې چې هند یو غټ معیشت دی یو جمهوریت دی او امریکای کوشش ته چې هغه سره او تعلق مزید مخکې ووزی او پاکستان په وجه د هغه تعلق خراب نشي. نو مانه د خیال څخه په هغه پاکله بس خاص عمل وکړي امریکا.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډیر مننه.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس ته پاکستان د سړنکارانو نظر اخلو. د پاکستان حکومت بار بار دا ویلي دي چې د نواز شریف د سفر په وخت باندې به نه صرف امنیتي مسلې د امریکای چارواکو سره په بحث کې وي بلکې دوه اړخیزه تعلقات او د دې ترڅنګ د دواړو ملکونو اقتصادي مرستو په سر به بحث کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان دا هم ویلي دي چې د امریکای مشرانو سره به د هند په سر هم خبرې اترې کوي چې تعلقات مخ په وړاندې لاړ شي. پاکستانی سړنکاران دې ته په کوم نظر ګوري؟ رپورټ پیدا اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیر بلا چارا کوي.
د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې تیر ورځ په واشنگتن کې د وزیر اعظم نواز شریف او د امریکای خارجه وزیر جان کیری ترمنځ ملاقات کې پاکستان په خپل خاوره هندي مداخلت معاملہ راپورته کړی دا. او اعلامیه زیاتوي چې په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د امریکای خارجه وزیر ته پاکستان کې د هندي مداخلت په اړه ثبوتونه حواله کړی دي. د نړیوال د پاکستان په خپل خاوره د هندي مداخلت معاملہ په ملګرو ملتونو کې هم روچته کړی وا. او ملګرو ملتونو کې د پاکستان نمائنده په دې اړه ځینې شواهد هم د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر ته حواله کړي وو. د کوم په حق لچې پاکستان داوه کوي چې د دې ثبوتونو نه پډاګه کیږي چې هند د پاکستان په قبایلي علاقو کراچي او بلوچستان ایالت کې د پاکستان مخالفه جنگیالو ډلو سره مرسته کوي. پاکستان په خپل خاوره د هندي مداخلت دا شواهد په نړیوال فورمونو په یو داسې وخت وړاندې کوي چې د دواړو گاونډي روایتي حریفانو ترمنځ تعلقات د سخت تناو ښکار دي. او پاکستان او هندستان د یو بل په فوزونو باندې د شریکی پولی د خلاف ورزه تورونه لګوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکراتي عمل هم د ځنډ ښکار دی. پاکستان کې سیاستمداران او سیډون کې د وزیر اعظم نواز شریف د امریکای دورې په محل پاکستان کې د هند د مداخلت معاملہ راپورته کول ډیره مهمه بلي. خو ورسره دوی په دې خبره هم افسوس سرګندوي چې پاکستان او هندستان د زیموار ملکونو پر رنګ خپل منځ شخړې د مذاکراتو د لارې هوارولو کې ناکامه شوي دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک د پاکستان او هند لخوا د یو بل خلاف په نړیوالو فورمونو الزاماتو لګولو لړۍ افسوسناک وبله او وی ویل
دغه هندستان هم پاکستان باندې الزامونه لګوي او پاکستان خلاف پروپاګاندا کوي. پاکستان خلاف دنیا نورو ملکونو ته وزارتونه کوي. زه فکر کوم چې بدقسمتی ده چې هند او پاکستان په دې خبرو کې خبرې ترې وکړي یو بل خلاف او په عالمي سطح باندې مهم کې مصروف دي. مګر دا چې بدقسمتی ده جنوبي ایشیا کې صورتحال ډېر ښه نه دی او دا هغه واضح ثبوت نه دی چې دلته کې کوم ګاونډي ملکونه دي هغوی ترمنځ تعلقات دومره ترخه شوي دي چې هغوی په بین الاقوامي پلیټ فارمونو باندې د خپل اختلافاتو اظهار کوي.
خو امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر عابده حسین د پاکستان لخوا امریکې ته د هندي مداخلت شواهد حواله کولو اقدام ډیر مناسب بلی او زیاتوي چې د سره به د پاکستان موقف ته تقویت ملاویږي.
من سمجھم کی حکومت کا یہ ڈوسیئر جس کے ثبوت سارے موجود ہیں سینیٹر جان کیری سیکرٹری آف سٹیٹ کو ہینڈ اوور کرنا مناسب رہا ہے اور پاکستان امید کرتا ہے کہ امریکہ
دا وای چې پاکستان کې د هند مداخلت سپټه خبره نه ده، او اوس چې پاکستان په دې اړه کم شواهد امریکا سره شریک کړي دي، نو تمه ده چې امریکا به د دې نوټس اخلي او امریکا به دا معاملې د هند سره ضرور روچتوي. دلته کې سوال دا روچتیږي چې آیا امریکا به تر کم حد پورې د پاکستان دغه ثبوتونو باندې باور وکړي، او بل دا چې امریکا به داسې وکړي شي چې هند به پاکستان کې د مداخلت نه منع کړي. دغه پوښتنې مو چې کله د یو بل پخواني سفارتکار ایاز وزیر نه وکړل، نو د خپل جواب څه داسې راکړ؟
نه، مجبور کولای شي نه شي، دا خو آلموست ممکنه خبره ده، خو هندوستان به دا ته ډېر فکر کوي که امریکا ورته خپل کنسرن شو کی خپل خفګان نه خو کلګ تشویش هغوی ته ظاهر کی چې دا پاکستان دارنګ خبرې کوي که په دې کې رښتیا دي که دروغ دي، خو دارنګ معامله مکه وی لازم واخلې، نو دارنګ خبره کولای شي.
خو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان یو حکومت هم دغه شواهد نه خو ولس او نه پارلمان تړوان دي کړی دي، او د دې په پرتله هند په خپل خاور د اړې غړي پیدا کولو چې کم تورونه په پاکستان لګوي، د هغه په حق له هندي حکومت خپل شواهد وخت په وخت خپل ولس او پارلمان سره شریک کړی دي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو، دا خو د سیاسي چې کوم د پاکستان چارواکي وو، دا غوی غبرګون وو د امریکا کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دورې نه. بلوچستان کې چې کوم کاروباري طبقه ده، هغوی کمې تمې لري د دې دورې نه، ولې چې هغوی وایي بلوچستان د پاکستان 30% ځمکه چې کومه ده، هغه د بلوچستان صوبه ده، یوه غټه صوبه ده، او په کار داره چې پاکستان دغه ته پاملرنه وکړي. تفصیل اورو د نعمت الله سرحدي نه.
معلوم عالمگیر دورانی دی، زما تعلق د امپورټس او د کلیرنس سیکټر سره، چونکه امریکا نن سبا ستا مخت د وار اگینست ایران کوي، او بلوچستان یو ډېر پسمنده صوبه ده، 43% اف موږ پاکستانی یو، انډستریز دلته زموږ سره نسته، نو په کار دا و چې دا ځای کې امریکا خپل انټرسټ اور موږ ایز اے پاکستانی موږ باید چې خپل کیس دده مخته پیش کو چې بلوچستان کې داسې انسینټیوز دوی پیدا کړي، نوی نوی هغه ایس ای زیز دو دی اسپیشل اکنامک زونز دی دا را جوړ کی چې دا ځای ځوان دا ځای سړی انسټیډ آف دا چې ټیررزم خواته ځي هغه بزنس خواته راشي اور بزنس پروموٹ سی، چې بزنس پروموٹ سی نو خالی بلوچستان بزنس نه پروموٹ کیږي، دا اگر د پاکستان لپاره شدي. زموږ د اکانومي حال ټول ته معلوم دی چې زموږ فارن ایکسچینج ریزرو چیري دی، ریسنټلی موږ یورو بونډ اجرا وکړه، دا چیز د پاره سترنتن د اکانومي، اکانومي مضبوطه سی، اکانومي په دا مضبوطه کیږي چې دا ځای ځوان دا ځای خلق راشي او کاروبار ته ځان راواړوي. که د سره آپشن نه وي ابل ځای نه وي، نو دا خامخا دهشتګري لور نو ځای ولېږي.
زما نوم جمال ترکه، زه د چیمبر آف کامرس بلوچستان پرزیدنټ. د دنیا ته ټولو غټي خزانې شته، مرسر گوادر شته، مرسر پورټ شته، مرسر لایف سٹاک شته، مرسر قدرتي وسایل شته، ریسورسز شته. نواز شریف صاحب سم دا خواست دی چې په کم امریکا کې څه دی اقتصادی طور کاروباری خبرې، کاروباری زموږ دا کومه سیمه دی، دا د کاروبار په حوالہ ډېره مضبوط پښتون نسیم نیچرلی کاروباری خلک، کاروبار په حوالہ موږ ته ډېر ضروری ده، او دې لپاره تر ټولو ضروری شی چې دی هغه سیکورټی ده، کاري بار لوی نعمت چې دی هغه امن دی، امن غواړو، سیکورټی غواړو. نو دې کا په امریکا کې خبره کوي په کار دې لپاره په سیکورټی باندې هم په نظر هی، لیکن د دې سر سم سم کله سونه چې پر سیکورټی سونه چې پر ټیکنالوژي دې خبره کوي، خو په کاروباری دغه سیدا او په دنیا کې هغه ملکونه ټول کامیاب دي چې څوک اقتصادي مضبوط ای، معیشت مضبوط ای، هغه ملکونه دی دنیا سپر پاور دی، ټیکنالوژي مضبوط ای، ملک دا وایي کدی چیرې اهم ټاپک لري د سیکورټی، لدې سر سنگ سنگ د کاروبار په کار کړی وروکي، چې دا د سنټرل ایشیا د پاره هم، بلوچ د پاره هم، د پاکستان د پاره هم، د پښتون سیمه د پاره، د لر دی او کده بر دی، ته دې د پاره ډیر لوی ګټه ده.
زما نوم نصیب الله څخزی دی، ز بلوچستان چیمبر آف کامرس سره زما تعلق دی. نن چې کوم نواز شریف صاحب په کوم اجلاس یا په کوم میټینګ کې ناست دی، هغه زموږ دا غوښتنه وله چې دی کوم ټیم تللی امریکې له په کار دا و چې بلوچستان او کی پی کی خیبر پختونخوا چې کوم دهشتګردي په لټ کې دا ټیم روانه ده او تجارت هم ډیر متاثره دی، نو زموږ دا خواهش کېدی چې نواز شریف تللی امریکې له په کار دا وایي چې د خیبر پختونخوا د چیمبر آف کامرس نمایندگان او د بلوچستان د چیمبر آف کامرس نمایندگان یې د ځان سره بیولي ولای، دا ټیم په دې دواړو صوبو کې د کاروبار لیول پر ډیر ډاون لیول باندې روان دی، نو چې کوم دی خپلې غوښتنې یا خپل مجلس نه ناله تکاوي، نو چې په هغه کې د تجارت په حواله باندې مجلس سوی ولای.
نعمت الله سرحدي،
وایس اپ امریکا ڈیوا ریڈیو.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکای صدر باراک اوباما ترمنځ ملاقات روان دی. سو شیبو کې به موږ تاسو سره دغه ملاقات تفصیلات درکو.
د پاکستان پوځوای په خیبر قبایلی سیمه او په لوملی ځل د خیبر پختونخوا کلاچی سیمه کې هوایي بریدونو کې د دیرش تنه زیات مشکوک ترهګر وجلی دي. تونلارې ډلې یا بې طرفه خبري ادارې د پوځ د داوو پخلی نه کوي.
دغه سیمه د افغان پولیسو سره نږدې څیرمه لري او تر دې ځای پورې د میډیا رسد نه کیږي، ځکه له آزادو ذرایعو دغه دعوې تر دې وخته پورې نه تصدیق شوې.
د دفاعي چارو پیژندلې مجله جینز ډیفنس وای د روان کال جولای نه تر سپتمبر پورې د داعش حملې په سلو کې 200 خواره زیاتې شوې دي. د مجلې په حساب داعش په دغه موده کې هر ورځ 12 حملې کوي.
او څو شی د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې ملاقات روان دی. د دغه ملاقات تفصیلات به سو شیبو کې میډیا ته راځي او تاسو ته به موږ وړاندې کوو.
د پاکستان پوځوای د خیبر ایجنسی 83 او د خیبر پختونخوا سفیلی ضلع ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې په هوایي عملیاتو کې د دیرش تنه زیاتون لاري وجل شوې دي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر ویلي چې 13 شپه د خیبر ایجنسی 83 په راجګال او کوکو خیل سیمو کې د تون لارو مرکزونه په نخه کړي دي. جنگي جهازونو په اول ځل د خیبر پختونخوا ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې بمباري کړې ده. خو دغه پوځي داوو په ازارتوګه باندې پخلی نه کیږي.
قبایلی علاقو د برابرۍ د حقونو لپاره د سیاسي پارټو یو شوی ډلې فاټا سیاسي اتحاد مشرانو د پیښور په پریس کلب کې د یوې خبری کانفرنس په وخت ویلي دوی به د اکتوبر په 1 نیټه د پیښور په نشترحال کې لویه جرګره بلي او په 2 نومبر به په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس کوي او په 14 نومبر به د اسلام آباد پارلیمان وړاندې په ډی چوک کې احتجاجي مظاهره کوي. دغه احتجاجي مظاهرې به پورم نه وي. او د امریکا چارواکو وینا ده چې د اوباما انتظامیه پاکستان باندې د نورو اتو F-16 یا F-14 جازونو په خرڅولو رضا شوه ده.
ګران اوریدونکو، او اوس تاسو بوزو د امریکې صدر براک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات وروسته چې نیخ په نیغه کمی خبرې اترې کیږي تاسو وړاندې کوو.
Scientific and educational affairs, and we're looking forward to using this meeting as an opportunity to further deepen the relationship between the United States and Pakistan. I should note that we have an extraordinary Pakistani American community that is helping to build this country, and that those people to people ties are part of what makes this relationship so special. So Mr. Prime Minister, thank you for coming, and welcome to you and your delegation.
Thank you, Mr. President.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات په وخت په وایټ هاوس کې د امریکای صدر باراک اوباما وایي چې په امریکا کې د پاکستان یو غټ ټولنه ده او دا د امریکای په ودانۍ کې یو غټ رول لوبوي. نوموړي ویلي دي د پاکستان او امریکای د اولس یوز د یو ملک او د بل ملک اولسونو ترمنځ ډېرې رابطې دي او دا د دواړو ملکونو یو بل سره نږدې کېدو کې غټ رول لوبوي.
Greater substance and depth to our relationship, as you very rightly mentioned. So thank you for inviting me.
Thank you. Thank you, everybody.
Thank you.
Thank you.
ګران اردوونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکایي صدر باراک اوباما او د امریکایي ولسمننه کړې ده. نوموړي ته په وایټ هاوس کې بلنه ورکړل شوې وه. د امریکایي صدر باراک اوباما سره ملاقات شوې ده. په دغه ملاقات کې چې کومې مهمې خبرو باندې بحث شوې ده، په دې به هم موږ تاسو ته پوره تفصیل وړاندې کوو. میډیا ته به دغه پوره تفصیل سو شیبو کې راځي چې د دواړه مشرانو کم ګډ کمیونیکی وړاندې کوي، هغه به هم تاسو ته موږ وړاندې کوو چې په ګډه کم بیان مخې ته راشي.
قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو بوزو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده د نن ورځې مهمو ورځپاڼو ته زمونږ همکار مختار خلیل راځي چې واورو د نن په اخبارونو کې سراغلی دي.
د پاکستان د وزیر اعظم د میاں نواز شریف د امریکې د جاري دورې نتیجو ته د پاکستان اولس په خصوصي توګه غوږ ایښو دی. نن د زیارت په ورځ د میاں نواز شریف صدر باراک اوباما سره ملاقات ټاکلې شوې ده، خو د ملاقات نه وړاندې داسې خبرونه خواره دي چې امریکې په پاکستان د اتو F-14 قسم جنگي هوایي جازونو خرڅولو فیصله کړې ده. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز په دې موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته پاکستان سره د خپلو اړیکو د خکولو لپاره امریکې په پاکستان د اتو F-14 قسم جنگي هوایي جازونو خرڅولو نیت کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې دې فیصلې نه د صدر اوباما پاکستان ته دا ښودل دي چې امریکا اوس هم پاکستان خپل یو نږدې او اهم اتحادي ملک ګڼي، باوجود د دې چې طالبانو سره د پاکستان اړیکو او د پاکستان د ایټمي وسلو د شمیر د دې مار زیاتېدو له سببه امریکا په لوی فکر کې پرته ده. د ایټمي وسلو د خورېدو د څارنې په باب له د امریکې د ساینسدانانو فیډریشن د چهارشنبې په ورځ جاري کړي خپل رپورټ کې لیکلي دي چې پاکستان د خپلو ایټمي وسلو شمیر وصل دیر شو تر رسولې دی. خود خاغری اوباما پنیز د پاکستان د ایټمی وسلو شمیر نه بلکې د پاکستان د ایټمی قوت نوعیت لوی اهمیت لري. د واشنگتن چارواکي د تیر دو هفتو راسي د پاکستان د ایټمی وسلو د نصب کولو د عمل بندولو په لارو چارو غور کوي، ځکه چې د ایټمی وسلو امریکانو ماهرانو سره ویره ده چې دا ایټمی وسلې چرته په خطا خلاصې نکړي شي یا د میدان جنگ نه څوک پټی نکړي. نیویارک ٹائمز پاکستان باندی د F-14 قسم جنگی هوائی جازونو د خرسولو د ذکر کولو په موقع لیکلی دی چې د دې سودا د مرستیالانو او د مخالفینو دواړو د پاره د دې اهمیت یو برابر دی او دا یو داسې ملک سره کیږي چې د هغه یعنی د پاکستان امریکې سره د تعلقاتو تاریخ سډیر د خوند نه دی پاتې. امریکا پاکستان نه د طالبانو او په خصوصي توګه د حقانیانو په سر ډیره خفه ده، ځکه چې حقانیان القاعده سره ګنډلي خلک دي او افغانستان کې پراته امریکاني کمانډران ډیر خونړي جنگیالي بلي. د امریکې ډیر فوزي کمانډران خپخ کارا د پاکستان د مخبری د ادارې د ISI د حقانیانو د مرستې فریادونه کوي. اخبار لیکي چې اوباما حکومت په دې تمه هم دی چې پاکستان به طالبان امن خبرو اترو ته تیار کړي او همدا وجه ده چې امریکاني چارواکي د افغانستان د جنگ په دې نازک موړ د پاکستان د خفقولو زړه نشي کولای. نیویارک ټایمز لیکي دا حقیقت دی چې پاکستان امریکا کې د کال 2001 د 11 ستمبر د ترهګر حملو ورستو د القاعده د جنگیالو خلاف عملیات شروع کړي دي او د امریکې د مخبری ادارې CIA د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده په مورچو د ډرون حملو اجازت ورکړې ده، خو ورسره د هغو طالبانو په سر د سرپرستۍ لاس هم ایښودی دی څوک چې په افغانستان کې جنگیږي. د امریکې د کانګرس ډیر غړو سره دا ویره مل ده چې د F-14 قسم جنگي هوایي جازونو په زور به پاکستان په هندوستان ډیر ډاډه ورزي او دا هوایي جازونه د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې څه ډیر اثرناک نه دي. دا اوس واضح نه ده چې کانګرس به د دې سودا منظوري ورکي او کنه، ځکه چې د ایوان د خارجه تعلقاتو کمیټې په تیر مارچ کې خارجي فوزي عملیاتو ته د وستې شوی یو نیم سل میلیونه ډالر رقم پاکستان ته ورکول ریشار کړی وو. په دې لړ کې د ایوان د خارجه تعلقاتو د کمیټې چیرمن ایډوارد رایس او د ایوان نمائندگان غړي الیټ ال انګل د خارجه چارو وزیر جان کیری ته لیکلي چټای کې د پاکستان په باب لخپل فکرمنده بیان کړی دي او ورته لیکلي دي چې پاکستان په سیمه کې د مطلبي ترهګر ګوندونو خلاف اثرناک اقدامات کولو کې پاتې راغلي دي. په دغه چټای کې امریکایي حکومت تکلکه وینا شوی دا چې د پاکستان په لوري خپل دریز بدل کی، د پاکستان امداد ماتل کی او د پاکستان په هغو چارواکو سفری بندیزونه ولګی چې د جنگیالو سره ناسته پاسته ده.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر قبایلی سیمه او په اول ځل د خیبر پښتونخوا ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې هوایی بریدونو کې یې د دیرش تو نه زیات مشکوک ترهګر وژلي دي. د دې دعوو په اظهاره توګه باندې کوم پخلی نه دی شوی. رپورټ پې د سیمې نه زمونږ خبریال عدنان بیټنی راکوي.
د پوز وینده اداره ای اس پی ار لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه خبر ایجنسی کې روانو عملیاتو پر مهال رازګل او تیراسی موخشي د وسلوانو په ضد له جړ جزر څخه د شپې پر مهال هوای بمبار تر سره کړی. د دوی په خبره دی هوای بمبار پر نتیجه کې نارضې یو وشت وسلوال طالبان وژل شوی او د هغوی 15 ځلې تباہ کړی شوی دی. په خبر ایجنسی کې د وسلوالو په ضد دغه تازه هوای بمبار په داسې حال تر سره شوی چرته چې وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات د حمله دغه سیمه د افغان پولیس سره نږدې څیرمه لري او تر دې ځای پورې د میډیا رسد نه کیږي ځکه له آزادو ذرایعو دغه دعوی تر دې وخته پورې نه دی تصدیق شوی. هم دې سره پاکستانی چارواکي وایي قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان سره په څیرمه او خیبر پښتونخوا انتهایي سویلي سیمه ډېره اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې هم وسله والو په ضد هوایي کاروایي تر سره شوی او د هوایي کاروایي په نتیجه کې نږدې تر لسو پورې شکمن وسله وال طالبان وژل شوی دي او د وسله والو د وسلې یو مرکز هم باکری شوی دی. د چرواکو په خبره دغه هوای بمبار د پوره استخباراتي معلومات تر لاسه کیدو وروسته د شپې پر مهال تر سره کړی چې وسلوالو د افغان کوچیانو په ایوه کې ژوند کې پناه اخستی و. زیتوی دی هوای کاروای په نتیجه کې دوه افغان کوچیان مړه او د هغوی دوه زرنه پراجلې شوی دی. دا هم وایي چې د هوای کاروای پر مهال د وسلوالو د وسلې ذخیره تباہ کولو په وخت په دې مرکز کې د وسلې د ډزیدو اوازونه هم اوریدل شوی. د هوای کاروای د ډیره اسماعیل خان شارګوټی څخه نارده 40 کیلومتره لری سویل ویدیز او جنوبی وزیرستان سره په سیرما کولاچای تحصیل په سور کمر سیمه کې د شپې پر مهال تر سره شوی. دغه سیمه چې ایوه انتهایی لري او غریزه شماره لیکي باید دا هم اویل سی چې ډیره اسماعیل خان په چاپیر چل په لری وریا غریزه سیمه کې په زیات شمیره سره افغان کوچیان میشته دي چې کیژدونه علاوه تر شین اسمان لاندې ژوند ته روي او د لاس شو مزدوري څخه کار اخلي. کلمو چې دی پیشه په اړون سپینوای تر لاسه کولو لپاره د مخامي انتظامیانه د پښتلو هڅه وکړه نو کوم ادا چارواکي په دې اړون تریز ورکولو ته غاړه چې نشله. اخوته چارواکي وای جنوبی وزیرستان مرکز واړه څخه لوی دي نږدې 40 کیلومتره لری
قدرمن اوریدونکو سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د امریکا رئیس صدر براک اوباما ترمنځ ملاقات سو شیبو وړاندې تر سره شوه. د آشنا ریډیو خبريال ایوب خاورین په غزې کې د تفصيلات اخرو. ایوب خاورین صاحب خیر.
سلام علیکم تاسو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه به درته حال درکم د دلته سپینه ماڼۍ یا د وایټ هاوس صدر اعظم نواز شریف په یولس بجې پنځه کم یولس بجې راورسید. په یولس بجې د دوی غونډه یا ملاقات شروع شو. خبریالان په منځ کې ورغلل او دواړو مشرانو یوه یوه دقه خبره وکړه چې یو بل ته هرکلی وویږو. صدر یعنی باراک اوباما د امریکا د متحده ایالاتو صدر هغه وویل چې د پاکستان سره موږ په امنیتي چارو په څنګ کې په ډیرو نورو موضوعاتو هم خبرې کوو او زه دې ته هیله من یم چې زموږ به نن خبرې په هر اړخیزه وي او په ډیرو موضوعاتو به خبرې وکړو. هغه دا وویل چې د پاکستان سره موږ 15 کلنه پخوانۍ دوستي لرو او دلته په واشنگټن او په امریکا کې د پاکستانی امریکایانو چې دلته اوسیږي دا هغوی یو ډېره قوي مجمع یا یو خلک دلته اوسیږي پاکستانی امریکایان. نو زه وایم د نواز شریف سره د ښو خبرو هیله من یم. نواز شریف د پاکستان صدر اعظم هغه د امریکې د صدر مننه وکړه چې دوی ته هرکلی وویږو او د ده د هیئت یا د ده د دې څوک چې ورسره راغلي دي د کابینې وزیران دي د دوی ښه میلمه پالنه کړي ده تر اوسه او دوی هم غواړي چې د امریکا سره په ډېرو موضوعاتو خبرې وکړي.
ایوب خاورین صاحب مطبوعاتو کې دا راتلل چې د دواړو مشرانو ترمنځ به مهمه ایجنډا افغانستان او بیا چې کوم نوکلیر خبرې اترې دي هغه باندې به خبرې کیږي. افغانستان په اړه باندې پکې څه ویل شو؟
بالکل د افغانستان په اړه ګور خبرې خو تر اوسه له موږ ته هغه څه رسیږي چې کله دوی وروسته د بندو دروازو تر شا خبرې وکړي نو بیا موږ ته ځینې بیلګې ځینې په د پرېس اعلامیو له لارې را رسیږي چې وروره موږ په دې خبرې وکړې. دلته پرون نواز شریف د بهرنیو اړیکو یا د بهرنیو چارو د کمیټې سره په سېنات کې چې هغه ډیره مهمه کمیټه ده هلته یې ملاقات وو. د هغې نه مخکې د کاکس آف پاکستان په کانګرس کې د هغوی سره ملاقات وو. د بهرنیو چارو د وزیر سره یې پرون ماښام تېر کړی ده. دا درې ملاقاتونه یې پرون کړي دي. نن د نواز شریف نه وروسته د سېنېټر جان مکین چې هغه په جمهوري غوښتونکو یا په ریپبلیکنس کې غښتلی سناتور ده د هغه سره ځانګړې غونډه لري. اوس د اوباما نه وروسته د هغه سره ویني او بیا ماښام ته د دفاع د وزیر سره د امریکې د دفاع له وزیر سره ماښامنۍ یا ماښام ډوډۍ خوري چې د هغه میلمه ده. نو دغه کیسې ټولې په امنیتي چارو موږ ته ښکاري چې په امنیتي چارو باندې دوی خبرې اترې ډېرې دي. او کله چې موږ د امنیت خبره کوو په پاکستان کې نو د افغانستان موضوع په سر کې راځي چونکې د نواز شریف تاکید په دې ده چې موږ د ضرب اعظم عملیات یا اپریشن چې موږ وزیرستان کړی ده هغه موږ ډېر په بریالۍ او کامیاب شوی ده. اوس اخیری مرحله ته رسیدلی یو تقریبا هغه موږ بس پای ته رسو. مهاجرین بیرته روان شوي دي. کډوال بیرته خپلو ځایونو ته ځي او موږ هغه سکیور کړو. اندېښنه دلته دا ده چې څورې مخکې هم اوباما وویل چې د وزیرستان نه د القاعده او د طالبانو یا کوم ترهګر چې هلته وو هغه افغانستان ته تللي. افغانستان وضع یې نارامه کړې ده. نو په دې اړه باندې به هم خبرې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو موین سیکرټري فاطمی هغه وویل چې موږ دې ته اماده یو که چېرته د افغانستان حکومت وغواړي بیا د طالبانو سره خبر واتر کړو چې څومره رول یا نقش لرو بیا د خبرې ورسره شروع کړو. نو موږ دا نو شو ویلای چې د دې هغه راتلونکي پریکړه به پاتې کېږي. خو ژمنې کېږي پاکستان دا ورته وایي چې زه په افغانستان کې حتی امکان کوشش کوم چې څومره نفوذ په طالبانو لرم د افغانستان کې د سولې او د ثبات زموږ په ګټه هم ده. اما دا چې د دروازو تر شا پاکستان د امریکایي نظر څومره جدي ده څومره دړکه ده څومره پکې خوشحالي ده دا نو هغه څوک چې هلته داخل کې ناست وي هغوی ته
ډېره مننه ایوب خورین صاحب دغه معلومات چې میډیا ته بهر راشي.
یوه خبره درته لنډه بل وکم چې د وایټ هاوس مخامخ دلته وینم د بلوچستان د ازادي غوښتونکو بلوچ امریکایانو بیرغونه اوچت کړي دي او تقریبا داسې شاوخوا 200 کسان ولاړ دي او دوی د پاکستان د سټیټ د پاکستان د نواز شریف او د پاکستان د آرمی په ضد باندې مظاهره کړې ده. او دا دوی دلته د امریکې ته دا وایي چې نواز شریف ته وایي چې بلوچستان کې د انسانانو وژنه د بلوچانو وژنه او د بلوچانو ورکوونه هلته چې ورکیږي هغه بوري بند لاشې او دا خلک چې هغه کېږي دوی دا ختم کوي او بلوچستان ته ازادي ورکه. نو دا د سپینې ماڼۍ ته د دې زه په دې سپینې ماڼۍ په منځ کې ولاړ یم. ما ته دوی ښکاري د پنجرو نه اخوا ته
ایوب خورین صاحب تاسو ته خدا غخکاری خدای کې به تاسو چرته د پاکستان د قبایلی علاقو کم خلک نی نه چې هغه بیانرونه ودرولی او وای چې منګه اف سی آر نه منو.
نو د دلته خو د بلوچستان په امریکا کې کوم بلوچ اکټیویستان دي یا مبارزین دي فعالان دي هغه یو تنظیم لري د چې هغه په دغه سورځو باندې چې کله موقع پیدا شي نو بیا خپل غږ وچتایي د تاسو د فارټه یا د قبایلی سمو یا د پښتنو خبره کوي په امریکا کې هغه د فعال اکټیویزم یا هغه ونده په مدني شکل باندې خپل غږ کله مخام نه دلیدلې او نن په دې کې نه ښکاري.
دغه د پښتنو یو اقربي کې دی. ډیر مننه تاسو ایوب خورین صاحب.
مننه. خیر اوسې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس یو بل تازه خبر چې د پاکستان بلوچستان ایالت نه راغلی دی. د بلوچستان بولان سیمه کې په یو امام بارګا باندې ځانمرګي حمله شوې ده او چې کوم تازه او ناتایید رپورټونه دي هغه وایي چې د لسو پورې خلک هم په دې کې وژل شوي دي. وروستی حال څه دی زمنګ سره دا وخت د کوټې نه زمنګ خبريال حمید سمسور نیخ پنیغه پلاین راغله دي. سمسور صاحب ستړي مشي.
مهرباني کور ودان.
سمسور صاحب دغه پیخې ورسته حال ستاسو سره سره
دا چارواکی وایي چې دا پیښه چې دا له کوټ ښار څخه د 300 کیلومتر په واټن باندې د کچی د باغ په تحصیل کې چې دا پر چلګری امام بارګا باندې رامنځته شوله. د هلته چې د باغ چې کوم تحصیلدار دی حسن علي ګوله دا خبره وکړله چې دا پر امام بارګا باندې دغه ځانوژونکي برید پر داسې مهال باندې وشو کله چې د ماښام پر لمانځه لمونځ کې دی او دلته ښځې امام بارګا ته ننوتلې نو دغه ځانوژون چې د خپل ځان والو زوی دوی دا خبره کوي چې تر اوسه مهال پورې چې دوی نه کسان چې دي هغه وژل شوي دي او هغه کسان چې دي هغه هسپتال ته وړي دي. پر دغه امام بارګا باندې د بلوچستان د کورونا چارج کم صوبایي وزیر د سرپرست بکتری دا خبره وکړه چې پر دې مهال باندې هلته ملیشیا قواوې هم ولاړې وي خپله دنده ترسره کوله خو البته دوی دا خبره کوي چې هلته چې کوم عیني شهیدان دي هغه دا خبره کوي چې اوس کوم چې شاوخوا سیمه ده چې کوم ځای برید شوی دي هغه شاوخوا امنیت خوندي ساتونکو ادارو چې په خپله ولکه کې اخیستې ده پلټنې پیل کړي دي او هلته چې دوی بالکل کوچنی هسپتال دی چې هغه یو یونیټ دی هغه پسې دي دغه ټکان شوي کسان یې را وړي دي درملنه روانه ده خو د بلوچستان د کورونا چارج وزارت دا وایي چې موږ به ټکان شوي کسان چې دي هغه په سملاسي دول کچې د هلیکاپټر ضرورت پیر شو ارتیا پیر شو سو داغه په ذریعہ باندې کوټ قرار راسو.
حمید سمسور صاحب په مجموعي توګه باندې تاسو په بلوچستان کې مجموعي توګه باندې او په کوټه کې امنیتی ګامونه څنګه ویني سرپرست بوکتی خبره تاسو کړله سوي چې دغلته هغه شان امنیت نه وو او په نورو ځایونو کې امنیتی حال څنګه دی د محرم الحرام په دې موقع باندې
د مورم لارام په محل کې دوی چې په بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې دي دلته تر 3000 زیات پولیس دي هغه ګمارل شوی په دې کې ملشه کوال دي درې پلوټونه چې دي هغه فاوز دي هغه پولار دي په کوټه شهر کې او دا ډول یو چې یو پسی چې دا غږ یې نیکي سپور دي سپور پنځوس نه برګاوي دي په کوټه شهر راغو د درې زره پولیس د غوړلړ د خپل دند پر سر کوي چې مر سره او دا ډول چې کوم لاریون دي پر کوم د لاریون چې دا و چې د اکسکم او د هلیکاپټرو له لارې چې دا و کټنه تر سر کوي او دا ډول ټول روم چې هغه پرانیستل شوی دي چې د خوپی دغه چې دي دا و کټنه تر سر کوي د بلوچستان په څیر دي بلیچ دي په بلوچستان کې هغه د افغان در دي او د پښتو د دا د غړي د تاسو ګرځول دي نو تاسو چې د دې پر نام ورځ باندې او خاص کر په لسم ورځ باندې بالکل په کوټه کې دا غا موبایل سرویس دی هغه به ماکل دي او د کوم د وخت پر دې تر هغه باندې باندې لګیدل دي
سماده ډیر مننه حمید سمسور صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قبایلی علاقو د برابرۍ د حقوقو د پاره د سیاسي پارټو یو شوی ډله فاټا سیاسي اتحاد هغه په پیښور کې پریس کلب کې یو خبری کانفرنس کړی دی او ویلي دی چې دوی به د قبایلی خلکو د حقوقو د پاره خپل مبارزه څنګه مخ په وړاندې بوزي کله کله به احتجاجونه کوي. دغه ټول تفصیل به اورو د ډیو ریډیو خبريال مدثر شانه.
پیښور پریس کلب کې خبری غونډې ته د وینا په وخت د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو ویل هر څوک د فاټا ټول سیاسي ګوندونه عام خلک د مدني ټولنو غړي او قومي مشران یو خلک دي چې فاټا کې د هم هاغه شان نظام او قانون وی لکه څنګه چې نور پاکستان کې دي خو د دې باوجود هم ځینې قوتونه قبایلي سیمې تیارو کې پاتې کېدل غواړي نو ځکه دوی فیصله کړې ده چې اوس په د خپل حقونو لپاره د میدان ته راوځي او د دغه اتحاد یو مشر د پیپلز ګوند د فاټا صدر اخونزاده پاکستان ڈیوا راڈیو توائی په یو دیرشم اکتوبر دی نشتر حال کې غونډه، په دویم نومبر د ټولو ګوندونو مشرانو کانفرنس، او په شپاړسم نومبر اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې پلان جوړ کړی دی.
منګه په 31 تاریخ باندې یو جرګه غوښتي نشتر حال ته، په دو تاریخ باندې د ټول پاکستان د سیاسي قیادتونو میټینګ هم راغوښتی دی اسلام آباد هوټل ته، او په 16 تاریخ باندې انشاءالله تعالی ټول قبایل تم درخواست کړی دی چې موږ به یو حقوق ریلی کوو د اسلام آباد دی چوکا پورې. نو زموږ د ټولو قبایلو نه دا درخواست دی و ته مینت کوو چې د خدای لپاره، د خپلو بچو لپاره، د خپل قام لپاره، د خپل ولس لپاره په 16 تاریخ باندې ټول راوځي او زموږ سمرسته ملګرتیا په دې حقوق ریلی کې زموږ سره شرکت وکړي انشاءالله تعالی. د دې نظام د خاتمې ټیم راغلی دی.
وای دغه ریلی به پر امن وي، د چانه د استعفا غوښتنه به نه کوي، صرف د فاټا د خلکو قانوني، آئینی او د انساني برابرۍ مطالبه به کوي چې فاټا کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي، اف سی آر کې اصلاحات، او د اساسي قانون 200 ختمه ماده ختمه کړي شي. دغه مشرانو ویل د فاټا د اسمبلی غړو مرکزی اسمبلی کې د فاټا د حقونو لپاره یو بل هم جمع کړی دی، او د عوامي نیشنل ګون یو مشر نثار ممن وای د سپیکر د انتخاب په وخت باید د فاټا پارلیماني لیډران د دغه موقع څخه ګټه پورته کړي.
دې باندې یو ډېر پرېشر بلټ اپ کېدای شي چې فاټا پارلیمنټیرین دا هغوی دا پرېشر فشار واچي چې تاسو زمونږ د سر مشروط کی چې تاسو مونږ کوم بل تاسو ته سبمټ کړی دی دا مونږ ته ټیبل کوي او دا رایه شماره ته مخامخ کوي. نو دا ډېر ښه یو مقدمه دی نه فائدہ اخیستل پکار.
دغه د جماعت اسلامی او مشر صاحبزاده هارون رشید وای په 2 نومبر به اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو د کانفرنس ټول انتظامات دای ګون کوي، او هیله مند چې ټول به د فاټا د حقونو لپاره د دای د دریز مرسته وکړي.
موږ ټول سیاسي جماعتونو د 13-23 کال نه هلي زلي شروع دی، او موږ د هر لیډر سره فاټا سیاسي اتحاد ملاقاتونه کړي وو. په هغه ملاقاتونو کې موږ د برفور تعاون یقین دهانی را کړو، خو اوس چونکې یو فیصله کن مرحله را رسیدلې د عمل، نو ان شاء الله زموږ د یقین دی په 2 نومبر باندې دا ټول قومي سیاسي لیډرشپ په اسلام آباد کې راجم شي. نو دا زموږ مکمل یقین دی ان شاء الله چې هغه زموږ سره زموږ په دغه مقصد کې حمایت کوي، او په پارلیمنت کې به دغه بل ته هغه عددي اکثریت ان شاء الله هغه ملاويږي او دغه بل به پاس کیږي.
دغه مشران ویل هر څوک د فاټا ډیر ستونزې دي، او وار په وار به د دې هواري لپاره غږ پورته کوي، خو تر ټولو لوی ستونزه سیمه کې د امنیت بحالي، فوجي عملیاتو او ترهګرۍ کې د اغیزمنو لپاره د 300 ارب روپو پیکج، او د فاټا سیاسي، انتظامی او قانوني حیثیت بدلول دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
اوس وخت اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په نایجر کې د اکتوبر په 9 تاریخ یو دستوره کې د امریکای سفیر یونیس ریډک او د نایجر نائب وزیر کفا جکاو د خپلو حکومتونو لخوا د سلامتیا په باب له شریکه عملی منصوبه دستخط کړی ده. د سلامتیا دا شریکه منصوبه تیر کال نه عملی شوې ده، او دا په سیمه کې د سلامتیا د حالاتو د خکولو په لوري د کوټلي دریز څرګندونه کوي. په دې منصوبه د سیمې شپږو ملکونو غانا، کینیا، مالی، نایجر، نایجیریا او تیونس دستخطونه کړي دي. د سلامتیا په دې منصوبه کې زیات اهمیت سیول او فوجي ادارو او د دې ادارو کارګزارۍ ته ورکړی شوی دی، او په دې کې حکومتونو ته د سلامتیا په مد د نظر ساتلو وینا شوې ده. د سلامتیا د منصوبې تر مخه د هر ملک دننه چلونکي پروګرامونه جدا جدا دي، او دا د هر اتحادي ملک د خصوصي مسلو، مقصدونو او غرضونو هنداره ده. د سلامتیا د شریکی منصوبې تر مخې د امریکای او د نایجر ماهرانو د یوې شریکی عملی منصوبې د جوړولو لپاره کار کړی دی. دا شریکه عملی منصوبه یو شریک دستاویز دی چې د دې لاندې د کامیابې ملګرتیا لپاره لارښودونه کوي. په دې کې درې مدونه په ګوته کړی شوي دي: یو، د قومي سلامتیا د اهمې اډانې د جاج اخیستو، دویم، د موجوده افرادي او عملی وسیلو یو ځای ته د راغونډولو، او دریم، د خارجي مواصلاتو مدونه دي. د سلامتیا شریکه منصوبه د خپل قسم یو اهمه منصوبه ده. د دې په اهمو مقصدونو کې د خپلو خلکو د حفاظتي ضرورتونو د پوره کولو لپاره د اتحادي ملک د صلاحیتونو زیاتول، د غیر محکمتیا مخنیوی کول، د ترهګر سرګرمو لار نیول، د قانون بالادستی ساتل، د بشری حقونو خاطر کول، اوږدمیاده اقتصادي ترقی ترلاسه کول، او په هغه ملکونو کې د امریکای د کوششونو او د حالو زلو اثرات کوټلی کول دي کوم چې د اصلاحاتو او پالیسۍ فیصلو ته تیار دي، ځکه چې دا د سلامتیا د مد لپاره ډیر اهمیت لري. پدې اهم دستاویز د دستخط کولو ورستو د امریکای او د نایجر حکومتونو په ذکر شوو درې واړو مدونو کې د کیدونکو کوششونو د باردار کولو د پاره په شریکه هلې ځلې شروع کړې دي. د سلامتیا د منصوبې ډلې به په اکتوبر او د نومبر په آخر کې نایجر ته ځي چې په دې کار شروع کړي. نایجر او د سیمې نورو افریقانو ملکونو ته دا وخت د سلامتیا مسلې پیښې دي. امریکا خپل اتحادي ملک نایجر سره په شریکه کار کولو کې ویاړ ګڼي چې دا شان د مسلو په اوارولو کې ورسره لاس امداد وکړي شي او د نایجر د خلکو د سلامتیا ضرورتونه پوره کړي شي.